السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلس د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله ځنګړی پروګرام خبريږي د راپورونو لانډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونه ته د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، پر ښځو محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته ولاړی شي. سیګار د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې د مسؤلې دربار پر هغو څرګندونو ټینګار کړی چې ویلی دی هغه څه چې اوسمهال په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په هغو سیمو کې چې افغانان ورستنیږي د جذبولو د ظرفیت د لوړولو او له زیانګالو کوربنو ټولنو سره د مرستې لپاره یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور تاسیسات رغولي دي چې سږ کال 2.5 میلیون کسانو ګټه ترې اخیستې. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې د دې هڅو په ترڅ کې په بامیان ولایت کې د یوه منځنی ښوونځي د پرانیستو خبره کړې او ویلي دي د ښوونځی چې د دې ولایت په ششپول او قشقه سیمه کې ودان شوی د 4.5 سوه نجونو او هلکانو د زده کړې ظرفیت لري. د یو این ایچ سی آر په وینا د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې خلک بیرته ورستانه شوي او جذب شوي دي. ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د سمدستي رغونې غوښتنه کړې. د رسنیو د راپورونو له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف پرون سه شنبه د ترکیې او آذربایجان له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې دا پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو تیره اونۍ تاشکند ته د سفر پر مهال د ازبکستان له چارواکو سره د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو د دې لویې پروژې په اړه چې د ازبکستان ترمز ښار به له مزار شریف، کابل، جلال آباد او پېښور سره ونښلوي خبرې وکړې. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی د تایوان پلازمینې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. میرمن پیلوسی وویل دا کتنه د تایوان له څپان د ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه ښیي او زیاته یې کړه له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو جرګې د مشرې سفر سمدستي وغنده او ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ویجاړوونکی اغیز وکړي. او ترکیه وایي د اوکراین پر غلو دانو بار لومړنۍ کښتۍ پرون ترکیه ته ورسېده. د جګړه ځپلي اوکراین د غلو صادرات د هغه تړون له مخې پیل شوي چې څو ورځې مخکې په استانبول کې د روسیې، اوکراین، ملګرو ملتونو او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو. دا کښتۍ چې 6000 ټنه جوار پکې بار دي او لبنان ته یې لیږدوي د اګست په لومړۍ نیټه د اوکراین د اودیسې له بندر څخه خوځېدلې وه. د ترکیې په استانبول کې د همغږۍ د مرکز یو چارواکي وویل د اوکراین د غلې د صادراتو لپاره تیاری روانې دي او ډېر ژر به د اودیسې له بندرونو څخه نورې کښتۍ هم وخوځېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان د 24 ساعتونو له تیرېدو وروسته طالبانو تر اوسه هم دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی نه تایید کړې او نه یې رد کړې ده. طالبانو د الزواهری د وژلو په تړاو د امریکایي چارواکو د نورو تورونو په اړه چې وایي دا ډله د دوحې په تړون کې د کړو ژمنو خلاف له القاعده سره نږدې اړیکې پالي هم غبرګون نه دی ښودلی. لبلې خوا یو جګپړی امریکایي چارواکي ویل دي چې د القاعده د مشر مړینه د ډي ان ا په ذریعه نه ده تایید شوی، خو په بصري ډول او یو شمیر سرچینو د هغه مړینه تایید کړې ده. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په اړه پټه خوله غوره کړې، سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات د هغه د مړینې ډي ان ا تاییدیه نه لري. دا خبره د سپینه ماڼۍ ویان جان کربی پرون وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د القاعده مشر په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې جان کربی وویل چې متحده ایالات به دغه تایید ترلاسه نه کړی شي. خو ښاغلی کربی چې له سی این این تلویزیون سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د هغه مړینه د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول تایید شوې ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي خبرې لاندې ته وویل چې د امریکا استخباراتو په ډیر اعتماد سره ویلي چې الزواهری وژل شوی دی. د القاعده د مشر د وژلو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوازې دغه برید وغنده او هغه د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وویل چې د دا ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. خو د دغه راپور تر جوړېدو چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان له 30 ساعتونو زیات وخت تیریږي، طالب چارواکو پټه خوله غوره کړې ده. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی او نه هم د هغو تورونو په اړه چې د الزواهری له وژل کېدو سره پرې له القاعده سره د اړیکو او ورته د پټنځای ورکولو په اړه لګېدلي څه نه دي ویلي. ولې طالبان پټه خوله دي؟ د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي
زما فکر دا دی چې د دې اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کو کنه. کو خپل ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې دا تایید کړي، او بل دا د طالبان لپاره یو لوی بدنامي او لوی د شرم خبره ده. نو زه فکر کوم دا خپل کم دروغ شو ویلی و او د حقیقت نه لري خبرې دا وی کولې دا غي د پټول لپاره دی پټه خوله دي.
د زواهری له وجل کېدو سره دا پوښتنه چې آیا هغه ته طالبانو په کابل کې پناه ورکړې و راپورته کیږي. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو ویل چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي له دې خبرو چې ایمن الزواهری په کابل ښار کې چیرته اوسي او متحده ایالاتو تمه کوله چې طالبان د دوحې په تړون کې کړې ژمنې پر ځای کړي او د القاعده غړو ته بیا اجازه ورنه کړي چې په دې هیواد کې بیا ځانونه منسجم کړي. اسوشیټد پریس آژانس د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې نوموړی په هغه کور کې اوسېده چې خاوند د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی یو جګپوړی همکار دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تفسیر نه ده کړی. دا لکه چې امریکایي ځواکونه او ډیپلوماتان له افغانستان نه وتلي ظاهرا د امریکا د بې پیلوټ الوتکې لومړنی برید دی چې په دې هیواد کې کوي. دغه برید به ښایي هغه باورونه پیاوړي کړي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم کولی شي په دې هیواد کې له ګواښونو سره مقابله وکړي. دې موضوع ته د سپینې ماڼۍ وین جان کربی هم اشاره وکړه. ویل متحده ایالات دا وړتیا لري چې له لرې د تروریزم ضد حملې ترسره کړي. جان کربی وویل پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته چې دوی ته پناه ورکوي.
موږ هلته په ځمکه کې هیڅ ځواکونه نه درلودل، خو د څو میاشتو په اوږدو کې د استخباراتو او معلوماتو د دوامداره راټولولو لړۍ کې موږ وتوانېدو چې دا برید په خورا مؤثریت سره ترسره کړو.
د جان کربی په خبره دوی په دې پوه دي چې القاعده لا په افغانستان کې کوچنی حضور لري او زیاته کړه چې موږ به بیا هم بیدار پاتې شو او بیا به هم وړتیا ولرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د درناوي تر څنګ د طالبانو مخ ته ځینې نور شرایط هم ایښي چې یوې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او هغوی ته د دې اجازه نه ورکول دي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. به هم نوریاس نوری را سره دی پر دې موضوع نور رڼا اچوي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په دغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې استولی د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیګار ویلي بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره داسې ښکاري چې طالبان ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګوي چې د خپلې نویمې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې پر هغوی لګولي وو. په راپور کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لومړیو ورځو ته په اشارې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي وو ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت له مخې حقوق ورکړل شي. خو سیګار په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقونو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي کړي، بلکې طالبان لا پر ښځو نوي محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. سیګار د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د برخې د مسؤل هیدر بار پر څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. هغې ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې او وایي ټاکان ورکوونکي ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د خپل جنسیت پر اساس له زده کړې بې برخې شوي دي، طالبان باید فوري اقدامات وکړي او ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي، همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې ټولې سرغړونې پای ته ورسوي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړی شوي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالو د غوښتنې تر څنګ پر کور دننه هم غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې پرون سه شنبې په کابل کې د ښځو د بشري حقونو مدافع ډلو په یوه غونډه کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. دوی ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه پرېښودو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په یوه پرېکړې لیک کې له نړیوالې ټولنې په تېره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان څخه وغوښتل چې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې د افغان نجونو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د نوي راپور جزئیات مو اوریدل. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان برښنا شرکت د دې هیواد 28 میلیون ډالره پوره وړی دی. د برق تاجک شرکت مشر محمد عمر آسوزاده ویلي ستونزه دا ده چې برښنا شرکت د افغانستان په بانکونو کې له خپلو حسابونو پیسې نشي لیږلی. هغه هم دراز ویلي چې برښنا شرکت په تیره جولای میاشت کې 2 میلیون ډالر د دوی حساب ته لیږلي او غواړي پاتې پورونه هم په څو پړاوونو کې پرې کړي. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برښنا ډیره برخه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسي تایوان ته له رسېدو سره سم په تایوان کې د ډیموکراسۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د تایوان پلازمېنې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. دغه سفر به چې چین له مخکې په وړاندې خبرداری ورکړی و د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. چین تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي. د تایپی په هوایي ډګر کې میرمن پلوس ته د هر کلي لپاره د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوسف وو او په تایوان کې د امریکا جګپوړې استازی ساندرا اوډ کرک ورغلي وو. نانسي پلوسي وویل دغه کتنه د تایوان له څپاند ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه په ډاګه کوي او زیاته کړه چې له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ډیر مهم، ځکه دی چې نړۍ نن ورځ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشرې سفر سمدستي وغانده او ویل چې هغه به په سیمه کې پر سولې او ثبات ویجاړوونکی اغیز وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه سفر به د چین او امریکا د اړیکو پر سیاسي بنسټ ژوره اغیزه وکړي او هغه د چین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په جدي توګه تر پښو لاندې کوي. چین چې تایوان د خپل خاورې یو بیلتون غوښتونکی ولایت بولی او وایي که اړتیاوې د زور له لارې به یې بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، له تایوان سره د متحدو ایالتونو رسمي اړیکو ته په دې نظر ګوري چې غواړي د تایوان خپلواکي چې څو لسیزې مخکې اعلان کړي په دایمي بدله کړي، خو واشنگټن د پیکینګ دغه ادعا رد کړې ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په غزنی کې په لسګونو چاپي خپرونه بندې شوې.
خو به د ژرن ناور لون کندو داسې نور مجلې په غزنی کې چاپې دي.
ځوانان په خپل رسنیو کې پیر محمد کاروان ستای.
ما سره مینه کړې ده.
د شعر پاڼه مې د شاعر طاهر ځلان نظر اخیسته.
د وخت په بدلون سره د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي.
له شاعرې او سندرغاړې آسیه مهربی سره شخیدلایم.
زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کړم، سندری ټولنې ته جوړ کړم، سندری شوده ته جوړ کړم.
د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې مو یوې چینې ته ورولو.
اول چې نن ورځې نو په فکر کې جوش او بوته نن ورځې ټول د سچې وخت د دابا ټول ته کېدلې.
نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خپرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې در سره شریکې کړم، غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسګونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یوه نیمه خپرېږي. له لویه سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چارې له تیر نږدې یو کال راهیسې ټکنۍ شوې دي، چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بل یې له هېواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چارې څرنګه ګډې وډې شوې دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوه میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. دې د ژغ مجلې تر څنګ له غزني څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
پخوا به د ژغ ناور لون کنډو داسې نور مجلې په غزني کې چاپېدې، خو اوس هغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزنی کې د لونګ، ناور، ولوله، کنډو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې ترڅنګ لسکونه رسالې، مجلې، جریدې، ونیزیا او رسپانې پایل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنې چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه هم په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیفه دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سقوط سره مخ کیږي، د هغو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کېږي چې د چاپي رسنۍ د سقوط باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلوونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا چې د لیکوالانو ترمنځ ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کړي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا درې مهم لاملونه وو.
خو ځین نور کسان بیا د کابل او ځین نور ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلې چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا د دې ترڅنګ د دې چاپي رسنیو ناسم کیفیت هم د بندېدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویریا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي، داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خبرېدونکو دغه رسالو مجلو جریدو غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو.
په فیسبوک او خپل رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13مه د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خبرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال سته یو. له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
دغه سې ځوانان یا دغه سې زما د شعر یا زما د لفظونو لوستون کې که خوند دي کورونه دي چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلي دي، دا ما د فراده اطمینان یو سنه سکون او اطمینان راکوي او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما غزړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یو خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویر خبره هغه پکې دا ده چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېرې لویې لویې ګرګې ما ته ښکاري، مخکې ما نه لویې لویې ګرګې دي، ما لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغه سې لوی لوی خلک شته، یعنې دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر قطار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو دې زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د فارې ورس ټاکلې ده، نو دوی کوم بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوی لیکوال ادونیس یغه خبره کړې وه دوه کاله مخکې دغه د نوې کلنۍ کلیزه وه، بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول، نو دا چې ور واستول وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو رادیو له ده سره مرکه کوله او له دې پښتنه وکړه چې ته څه احساس کوې چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلې. د په نیوی کلنی کې دا خبر ورته وکړه، وای زما کار را درونکو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نورم بهتره کارونه وکم. څنګه دغه سی احساس هم تاسو نه دی پیدا شوی؟
او دا ډیر لوی خبره ده. دا معنا لري چې یو لوبغاړی چې لوبه کوي چې ډیر خلک او هغه خلک چې په لوبه کويږي هغه ورته متوجي شي، کله شي دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت راشي، او دا احتیاط د هنر لپاره او د هر اصطلاح باندې د هیجانې لوبه د لپاره مزیر ده او د هنر د لپاره مزیر ده. خو زه به دومره بیا لچا خبره ثاني چل به ورسره وکم چې روبه وایم چې دا سم ما سره دوی مینا چړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینا کړې ده، نو ځان باندې د احتیاط به ځان نه تسلیموم، همدغه مستانه به روان شم. کنه دغه یعنی ډیره لوی خبره ده ځکه چې هغه د ټاګور رابندرناث ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس نو پنځونو ته چې کمې کوم نو په هغه باندې به زه ډېر ویرېږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقعا دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړم.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپل په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د ترنم کوي ګلبهار نومېږي د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې، هغه وایي چې دا شعر دی وایي فیسبوک کې راشي چیرته راشي وایي بیخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوزم پیدا شي وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایم وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېرو ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی، خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی دای بلبلی غږ دی دای نه هر چا ته موږ وایو. دغسې دا ماته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستان واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنی زما په دې باندې هم سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې هم د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی، خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي. هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړوم خو یو څه خو به واقعا رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بله کنه یو ظالم نقاد وي دغه همیشه د تا مثال تاسو تا پسې څراغ اخیستی یو دیوای اخیستی چې دا لفظ دې ښه نه دی، مثال دا خیال دې ښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې بوله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی، سوري غوندې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شیبه کې خو کیف خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقعا د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به اوس رنګوي که نه؟ په همدې ششو پنج کې وم، په دې ویره کې وم، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرکم راته پیدا شي، خو ډېره دغه ویره راسره وي. یعنی خپل داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
د شعر په اړه له داسې چا سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعر یې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتما هغه د عمر تقاضا داسې چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې کابو 15 کاله وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کیږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي؟
دقیقا تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعري خپل ساينس نه ده، بلکې دا د احساساتو ساينس ده. خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دي، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي، دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لار ورخی، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنی ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یوه تجربه په شعر کې، هغلته به په دې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دې نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډیر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کیږي. د دې کبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی چې هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغه لري، چې هغه پراخه نظر ولري تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې د باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنگ بیا ورکړي، او هغه بیرته شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند چې هرڅ پکې زیاتیږي، هغه هنرمند چې سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند چې له نورو سره ځان مقایسه کوي د لیکلو په وخت، د ناقدانو په وینا د هنر د تخلیق په وخت کې، هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري، هغه کمزوري کیږي او حتی شکیږي، په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربه متفاوت وي. مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغه د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو، ول وروسته وروسته د هغوی شاعري نهایت تر ډیر لوړې کچې ته پورته شوه. بل خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅ کله د یو مشر شاعر نه دا نه دی اوریدلی چې هغه دی وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ، یعنی دا غینه را وروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنی دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسیدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسیدلی چې په کوم محل کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعر کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هیسه چې دی، هغه ډیر هغه کسان ډیر خوښي چې عمر زیاتی، د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیر عمر حالتونه دا پکې ډیر زیات دي. د دې کبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله، یعنی د تیر عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډیر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه دا د عرفان خواته ډیر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډیره برسیره نه شوی، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون افرینی چې د سره په ځوانۍ کې و هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه ده، د څه وه شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر ته لاړ شي، همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي، دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتېږي، راپیدا کیږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تېرېدو سره لیکوالي پخې شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنگ خپلی. تاسو وګورئ یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري؟ د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپل لوستونکو، د خپل ملت لپاره، هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر ولی چې مسؤلیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسؤلیتونه راجع کیږي، نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپل هنرونو او ادبیاتو کې مثلا د تیر عمر
تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په یو انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نوي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو. زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلې نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا د شیان دی سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي رنگ بدلی شکل بدلی خپل بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي.
لطایر ځلان څخه په مننی د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبی بهیر د وی غړي رالېشل شعر تر سره شریکوم. شاعری مینی دا شعر لقابل راسته ولې
تم وینا پرګو کې تم مینا زالو کې ټول وجود ملتا جوړتا تم هر ځای په یادو کې ټول وجود ملتا جوړ دی تم هر ځای په یادو کې سترګې تا ته توراوما ځان می جوړ کسرو جامو کې رانت للی چې سفر ته شاته ګوره بیا پتلو کې ستا راتلو سره اختر شي بیا چې نه یې اخترو کې ستا راتلو سره اختر شي بیا چې نه یې اخترو کې زه به څنګه یې بیان کړم زبتنګ ای بیان کلم زماهلی آسمانو کې تصویرونه د خلکو ما چتنه تصویرونه د خلکو ما چتنه خپل زرګای ورته تشو ما چتنه ست یادونه مې د هلو پرګو کې ست یادونه مې د هلو پرګو کې ورته اوخ کې مې تو یو ما چتنه
راغلی مجلې د دې اونۍ د کتاب پاڼې اړو د صوفی نړۍ ناول د ناروی نام تو لیکوال جوستن ګارډر لیکلی دی. ګارډر دا ناول په نارویژي ژبه ولیکه بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو. دا ناول وشمی وردک او شفیق میرزي پښتو ته ژباړلی دی. صوفی نړۍ ناول په پښتو ژبه له نن نږدې 4 کاله مخکې په کابل کې چاپ شو. د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري، لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشمانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي. د ده تر ټولو مشهور اثر هم دا صوفی نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی. دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو. د ګارډر د کیسه لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي. ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډېرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي، داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې معنا چې د چاپیریال او شاوخوا له اغیزو پاک بنیادم دی نړۍ ته په سر ډول ګوري. د صوفی نړۍ ناول مروات ځلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی. لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډو واورو، بیا به دې ته هم غوږ سو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دې ناول اصلي کریکټر د صوفی په نوم یو انجل پنځلس کلن انجلۍ ده. د دې انجلۍ ذهن له بېلابېلو فلسفي پوښتنو ډک دی. دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي: ته څوک یې؟ دا نه پوهېږي. زه څوک یم؟ کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوي؟ صوفی نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي، خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کیږي. دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي. د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه راخلي. لوستونکي په ډېر څه پوهوي، دو فکر ته یې اړباسي.
مصبداله مروه چلان څخه واورو چې د صوفی نړی ناولې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی؟
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي، او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپل نړۍ وپیژني، او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرې نه ږدي. خدا ټول دی فلسفې په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ کوم، صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
احمد شیبریم په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم سمي د هیلو په هیرو کې سوځ دم نړی دم نرات ډاډا چا بهالا نشوم سیوري پچا دني ستي جوړ سپیر دیوال وم شړی دم نړی دم ټوپک د بل اوږه د
د سما سات پونم د سندره داسي مهرابي ده. د دې په وینا د شزینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تربندي سروسته په تیر نشته یو کال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې اغلی مهرابي د دریو شاعرانو مهرتاج، زمزمه نیازی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړی دي. له دوی په واورو چې ولې د شزینا شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړی دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې، په دغه خاطر مې شروع کړې چې ما دغه کموالی لیدی په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې، چې مزموش شزینا په اصطلاح خوا ډیره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري، او د هغې مخکې فکر کوم یو دوې شاعرانې ولې چې تر هغې نوکې یعنی مشرانې دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعرانې وپېژندلې، او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړې ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر راواخم، هغه هغه راژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم، برعکس د دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړي. یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د شوځو برخه وه چې ما مخکې ویل هغه ته شوه.
یعنی تاسو یوازې د دې لخطر دا شعرونه انتخاب کړی دي چې دا انجونو شوځو ویلي دي، او کنه دا شعرونه مو خورسوي دي دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه دواړه. واضح خبره ده چې کله چې یو شعر دی خوښ نسي سړی هغه اصلا ویلی نسي، ځکه هغه هغه یو دنن احساس چې سړی په یو شعر کې ننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس به څوک نسي راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي، او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي، او پر هغه مې ډېر کار کړی دی. دواړه اړخونه اصلا ما په نظر کې نیولي دي.
ستاسو یو سندره دی لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
کلو کلو بخیجی زما لشیده د شهیدو د کلونو فریادونا کوچی جبا د پرتو وی زبا یما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی جبا د پرتو وی زبا یما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچی جبا
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښیدو او که د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایک صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه